السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 28 د مارچ 13 را روانه یک شنبه. د کال لنوي کې دو سره هجري شمسي پیړۍ هم بدلیږي. هلته په مسکو کې نن د افغانستان او د ګڼو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د سولې پروسې لوری بدل کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اورئ. ځینې سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي دي. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشت چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني 20 ورځې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 40 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دې کې 6 پجیزې او 6 څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې 3 تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوي وي او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د 6 پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي، ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې، موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو. که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی، بس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د 3 شنبه په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 کال ولسمشرۍ ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر سو. هغه نو توانېدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون 4 شنبه ترسره سوه. لدی دوی اونې مخکې شپږ کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپیژندل سو. که مجرم پیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمي له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزي پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي د محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.5. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25.5. مزار شریف کې به اسمان زایزای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.3. او جلال آباد کې اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې سوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د یو تحلیلګر خبری اوري چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي.
دا دی نړیوال او سیمیز اجماغ برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډیر مهمه او ضروری خبره ده.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شو.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې مهمې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستان د ټولو ځواکونو ایستل ورته ستونزمن وي. اسدالله الدین نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندی کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او د غراز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلی چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلی هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پایته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یو طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. موږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي. هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمیر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
موردل چنن مسکو د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو دی وی غونډه کوربه دی چې د دولت تاسو د غرض د طالبانو یو هیئت په دی غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې دي. د دی غونډه په اړه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه
جمانم عبد الله ده په دې باندې خبرې مختم دي څوارې ولاړو چې ګټه نه وکړل خالد خپل ګټو لپاره ولاړو مختم څوار ویل وای اوربان کېږي سولې راځي خو خوشیم نه دي سوي خالی آقا جمعونه شایی ماده نسته بی خبر که نزگه دیدی خپل و کارو لپاره زی لا پیسی هر خواهیسی که آقای دی کرده نور خیم ایت خیرم ندرسی دلی
قدمانم سید اسدلا دی
بله هو زما باندې دا ناسه چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي دا حتمان مثبت پایله به ولري په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پاتې ورسیږي په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې لاره خارج وادونه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي په دې خاطر دوی هم ټینګار پم دی لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي په دې خاطر زما په اند دا حتمان مثبت پای لري.
د مسکو د غونډي په باب د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه و. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم برخه لري. ځینې سیاستوال د غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکي بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحی دواړه غونډې مهمه ګڼي. له شغلی روحی سره از موږ همکار مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د غیظ په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډیره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وي په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بیرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوه په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازمه همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډه ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع په برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خوانه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي او لیبل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمیر سیاسیون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی او مهمه د ترکیې غونډه ده.
کچیر په مقایسوی ډول وګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیه غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره ده تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي. زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوه د خبرو په اړه باندې څه فکر کوي؟ په دوه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرک چپلاو ترمنځ هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او وایي چې د ترکیې غونډه به د دوه تکمیلونکي وي او د هغه به بشپړونکي وي یا د هغه ادامه وي نو او بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډېر اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې دوه خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال دروهی و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړې ده چې څو ځله د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبې پرس په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. سونی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو لا هم پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړۍ نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته په اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. همدې ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پرس خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چې سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د بهرني سیاست ته خنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و دا هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي. د جمهوریت ریاست یو ویان ازادي رادیو ته ویلي په تاریخ کې د موسی شفیق د غوړه کارونو په خاطر د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د پاچاهي د دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډ موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پرویش موافقه وکړه. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاد پریکړه کړي.
د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز د ولسمشر د لاښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسمو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 اتل مریض کال کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومنانی زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوډ پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته راستنې دوه سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مختوړی. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهی پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. صفر بنسټ چې یوازې د یاد سین شل سره نه اوبه چې په یوه ثانیه کې شپږ ویشت متره مکعبه کې دی ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ د هلمند اوبو اړوند مهم قرارداد و.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی آثار دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
موردل چې موسی شفیق د ظاهر شاه د پادشاهي دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویشلو موافقه وکړه. د افغانستان دولت اوس د موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. د خوست ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنې چې لمخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي نه ده عملي سوي. دوی وایي چې په ځلونو ورسره ژمنې سوي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې پلسګونو پروژې عملي سي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروې هم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشاه نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړې.
د خوست ځای چارواکي وایي د ولایت د شمال دوه مند، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې د هغې د جملې څخه د دوه منده بند چې د حمل میاشت کې به یې د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملا به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې تر څنګ 115 واړه بندونه دي چې پنځه کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکي په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 1400 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو
توګه پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلو
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لاره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې وشت غوړي هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. نور له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلی وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. لدې سره ځینو اروپایي هیوادونو او لدې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د WHO د مافیاتا واکسین د څنګ مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه بنوي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزه بوخت دي. له دې سره هم مهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د وړي پر مهال به یې سیلانیان له یو هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو زیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوي نه کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر پیوجونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو.
د ژوند رنگونه
پل نوم والا به راته وای چې څه شکار کې
نوم په هند دی تر شاله شوم دی بازار کې نو دینه در شاله چلم چې ورته 500 روپے کوټه وې سم
څومره وخت د لاسګاډې چې
درې سلور کال می سی کې
څومره بوي تقریبا عمر دی
اور کې هم د درې سلور کال کې چټاله تراوته و
ولی نور څو د ګټي وټه نشته در سره
یو بل رور من دی غلطه او ټاک شاګرد دی غلطه 500 روپے ورته
او پلار دی نور مشرام رو نه څوکشته
او پلار نه مشته دی
څوک یې هغه
هغه دی باندې بک کار کوي زه جوړ ټوب
او سبق وې
سبق ما خامې ټیم کې وې او بجې
جمعات کې وې کنه مکتب
جمعات
مکتب کې نه یې
نه نه ما
څه وې چې که مشکل دی حل شي مکتب وې دا د ارمان دی
او ولې نه وې چې مشکل مې حل شي مرتب ولې نه وې
په دغه روپې چې ته ګټې دی باندې د کور گزاره کیږي
گزاره لکه گزاره کیږي
څه څومره مشکل سره ته وړو کې ماشومی د لاسګاډي شروع کړي دي کله چې غوټه نه پریوتی ګا لاسګاډي وخته بد ردی درته ویلي غوسه شوی
چې غوسه شوی خدای ډیر ټالی رانه
کیسره ته وګورئ کیسه یو
ټالی رانه وخت له شیشې هغه ما سړی سفیدم راکړل په کار شو
څومره خپه شو په دې کار باندې
ډیر خپه شو